دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پاموکړی دې سات خبرونه ته د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت وایي چې دغه وزارت په موته کې په یو جمعه کې چاودنه سوي چې څلور تنه وژل سوي او پنځه ویشت نور ژوبل دي دغه وزارت بیان د عبدالنافع ټکور وایي چې چاودنه پرون د چهارشنبې په ورځ په یو فرعي جمعه کې سوي ده د طالبانو د کورونا چارو وزارت بیان زیاته کړي چې دغه جمعه ته تر ډیره مراجعین او دغه وزارت کارکونکي ورتلل ویل کیږي چې دغه چاودنه د ماپښین لمانځه پر مهال سوي ده په همدې حال کې په کابل کې د ایمرجنسي روغتون وایي چې له دغې پیښې څخه وروسته شل زخمیان ورورستل سوي چې دوه یې ورده مخه مړه سوي او وایي چې په تیرو څو ورځو کې دوهم ځل دی چې د چاودنې له کبله دغه روغتون ته دومره تلفات انتقالیږي د ایمرجنسي روغتون په خپل ټویټر کې دا هم لیکلي دي چې په روان کال کې تر دې دمه دا د خپل ډول درویشتمه پیښه ده د فرانسې خبري اژانس وایي چې له چاودنې او د ایمرجنسي روغتون ته د قربانیان له انتقال وروسته ډېر شمېر طالبان په دغه روغتون کې ځای پر ځای سوي دي لا معلومه نه ده چې د پیښې قربانیان څوک دي او آیا د طالبانو د کورونا چارو وزارت بړپوړي مقامات هم پکې شامل دي او کنه د بخښنې نړیوال سازمان په یوې تازه اعلامیې کې ویلي چې طالبان لخوا د ښځو او نجونو حقونه ردول هغه هڅه ده چې طالبان غواړي چې ښځې او نجونې د افغانستان د ټولنې محوه کړي د خبر تفصیل د نوشابې آشنا څخه اورو
د بخښنې نړیوال سازمان لیکلي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته طالبانو په سیستماتیک ډول د خصو او جنو له حقونو سرغړونه کړی دي او د شکنجو او نورو ناوړه میتودونو او په جبري توګه له درکه کولو په شمول د خصو سره تشدد کړي اعلامیا کې ویل شوی دی چې طالبانو د ویره او ډار فرهنګ خپور کړي او د سیاختارونه ورکړي چې خزه او جنو به د افغانستان له ټولنې محو کی سره لدی چې طالبانو په پایل کې ژمنه کړې و چې د خصو او جنو حقونو ته به د شریعت پرانا کې درناوی کوي خو بیا هم د خزو او نجونو حقونه نه دی ورکل شوی او برعکس سخت تهدیدیږي نو شباشنا امریکا غک آشنا رادیو واشنگتن
امریکایي چارواکو ویلي چې له پاکستان سره د ګډو پوځي همکاریو ورزمنه کوي او لا تر اوسه له دغه واده سره د پراخو پوځي مرستو د بیا پیلېدو ژمنه نه ده سوي د پاکستان د پوز مشر کمر جاوید باجوا پشپش ورزنی سفر امریکا ته راغلی او یو شمیر څېړونکي وای هغه په افغانستان کې د تراګری پر وړاندې د مبارزې لپاره له امریکا څخه پوزي مرسته غواړي د امریکا د بارنو چارو وزارت چارواکو د امریکا ژغې پښتنې ته په ځواب کې ویلي چې په اوس وخت کې متدارات د خپل ملي ځانګړو ګټو پر وړاندې له پاکستان سره د دوړخیزو امنیتي همکاري او د ټولو اړخونو ارزونه کوي جنرال باجوا د سشنبه پرز د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن او نورو پوځي چارواکو سره وکتل پاکستانی پوځي چارواکو ویلي چې په دلزونو کې په دوړخیز وړکو د سیمه پر امنیت او ځین نورو مسایلو خبري سیوي دي واشنگتن ته د جنرال باجوا د سفر څورزي وړاندې د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم امریکا د سفر وکړ د راپورټونو لمخې زرداری له امریکایي چارواکو سره په دلیدنه کې د سیمه د ثبات او اقتصادي مسایلو ترڅنګ د یو باثبات او سولیز افغانستان لپاره د پاکستان او امریکا د همکاریو پر تمام ټینګار وکړ هند کې د واوري د شوېدو په پیښه کې لس غر ختم کې مرسیوي او تلس نور ورکتي په هند کې د پولیسو چارواکي وایي چې د همالیا د غرونو په لوړو کې د واوري شوېدو په پیښه کې لس غر ختم کې مرسیوي دي او تلس نور له هم ورکتي پولیسو پرون د چهارشنبه پر ورځ چې د غر ختمکو لسګونه روزونکي د هند شمالي ایالت اترکند د روپیدی کارناډا دوه غر په واوري کې ګرځېوي دي د هند هوایي ځواک هم د غرس په سیمه کې د بیړنیو حالاتو د ادارې مامورینو د دوی د ژغورلو هلې ځلې پیل کړې وې خو د درنو واورو او تیز باران له کبله عملیات له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي د اتراکند د پولیسو ادارې په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د ژغورنې ټیمونو د لسکونو کسانو مړي راایستلي دي او هم د غرس سلويشتنه نور ژغورل شوي دي او په یو بل خبر کې په هند کې د واده د مراسمو په ترڅ کې د مسافرو یو ډاک بس ژورې کند ته لوېدلې او په دغه پیښه کې لږ تر لږه یو د شتنه وشل سی ودی پولیس ویلی چې دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ د هند اتراکند په غرنی سیمه کې هغه وخت رامنځته شو چې یو بس 1500 متر لاندې ژوري کندې ته ولوید او په دغه بس کې لسګونه کسان سپاره وو د دغه غیرت پولیسو په یو ټویټ کې ویلي چې د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې یو ډیر شمړی او نونو زخمیان تر سره ایستری دي د هند صدر اعظم نریندرا مودی په دې پیښه کې د زخمی شوو کسانو ته د ټول ممکنه اسانتیاو برابرولو امر کړی دی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې په ټول نړۍ کې په ټرافیکي پیښو کې 11% مرګونه یوازې په هند کې کیږي، او د نړیوال بانک د تیر کال د راپور له مخې په هند کې د موټرو شمیر په ټول نړۍ کې د موجودو ګاډو یوازې 1% دی. د جاپان په هوایي ارم د شمالي کوریا د بلستیک توغندۍ او د وشتل کېدو په ځواب کې امریکا او جنوبي کوریا د چهارشنبه په ورځ په ژیړ سمندرګي کې د توغندۍ یو لړ تمرینونه ترسره کړي. د جنوبي کوریا د پوځ د ستر درستیز دفتر وویل سویل څلور ټاکټیکي او دوه بلستیکي توغندۍ کارولي دي. د لنډ واټن یو بلستیک توغندۍ د تخنیکي عوارضو په وجه د جنوبي کوریا د کانګ نیونګ ښار ته نږدې د یوې هوایي اډې دننه راپرېوت. تلافات یې نه دي اړولي او په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. په دې وروستیو کې د کوریا په ټاپوزمه کې کړکېچ د زیاتېدو په حال کې دی. د شمالي کوریا لخوا د سه شنبې د ورځې له توغندۍ د توغونې سره دا په تیرو لس ورځو کې د شمالي کوریا د بلستیک توغندیو 15مه ازموینه ده، او په 2022 کال کې د فزیکس په برخه کې د نوبل جایزه د سه شنبې په ورځ په مشترک ډول هغو درو پوهانو ته ورکړل شوه چې د کوانټم میکانکس په اړه څېړنې کړي، او دا یې ثابته کړي چې حتی کواړه ذرات له یو بل سره جلا هم وي کولی سي خپل ارتباط وساتي. دا جایزه فرانسوي ایلن اسپک، امریکایي جان کلاسور او اتریشي انتن زلنګر ته د کوانټم میکانکس په برخه کې د جلا څېړنو له امله ورکړل شوه. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چې خبرونه تر پای واوري، لومړی په دا رپورت واوري چې د ژوندک نړیواله ورځ په کابل کې په یو غونډه کې د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا ولمنځل شو. په دې غونډه کې د طالبانو لوړپوړو چارواکو ژوندکو څخه په ملاتړ ټینګار وکړ. دا ورځ په داسې حال کې منځل شوې چې ښوونکي وایي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او د بلې خوا زرګونو ښځینه ښوونکي د شپږم ټولګي څخه د پورتو ټولګیو د ښوونځیو د تړلو له امله په کور کې ناستې دي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورت راستولی.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنفي وایي چې حکومت د افغان ښوونکو ملاتړ او په ټول هیواد کې د ښوونې روزنې ودې او پراختیا ته ژمن دي. عبدالسلام حنفي د چهارشنبې په ورځ د ښوونکي نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کې د افغانستان ټولو سیمو ته د ښوونې روزنې په غځولو باندې ټینګار وکړ.
باید ما پایههای تعلیم و تربیه را
خغلی هنه پیویل مونږ باید د تعلیم او تربیه پایې د افغانستان ټول سیمو ته پراخ کړو. په همدې اساس اسلامي اماره د پریکړه کړې چې د تعلیم او تربیه په چوکاټ کې 40,000 اضافي بستونه په نظر کې ونیسي. هر ځای کې چې اړتیا وي مونږ باید هلته ښوونځي، مدارس، دارالحفاظونه، تخنیکي او مسلکي تعلیمات او پوهنتونونه باید تاسیس کړو. د تیر 2020 میلادي کال د نومبر په میاشت کې ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په افغانستان کې په میاشتني ډول هر ښوونکي ته په میاشت کې $100 معادل د معاش ورکولو لړۍ پیل کړې چې لا هم دوام لري. اوس مهال افغانستان کې 200,000 ښوونکي نږدې 10,000,000 زده کوونکو ته درس ورکوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په دې شپې کې څه باندې 9,000 ښځینه ښوونکي هم شامل دي. یو شمېر ښوونکي وایي چې دوی سره د اقتصادي ستونزو په حلولو او ملاتړ په برخه کې ورسره ژمنې شوي دي، خو وایي چې یو حکومت هم لا بلانه ده تړلې. د کندهار ولایت د میرویس خان یو هوتک د لیسې او ښوونکي کمال الدین سپان امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو حکومت په راتک سره د لیسانس د کچې ښوونکو له معاش څخه 1000 افغانۍ کمی شوي، چې ورسره د دوی اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوي دي.
د ښوونکو چې څومره معاش دی هغه بېخي کافي نه دی، ځکه اوس چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي. دغه تر څنګ ښوونکي کور لري، د کور کرایه، فکر کې کوم مرضی پیښې شي، نور ټولنیز مناسبات چې دی هغه ته کله هم د معاش کافي نس کېدلی. اول دا دی د ښوونکو چې کوم حکومت دی هغه نه دی اجرا شوی. هیڅ حکومت ښوونکو سره ملاونه تړل، هغوی ته هغه امتیازات ورنه کړل کوم چې ښوونکي باید ولري. د ښوونکو معاش دی هغه ډېر زیات کم دی.
کابل کې د شفقت وفا په نوم یو ښوونکی هم امریکا غږ ته وویل چې تیر رژیم پرتله د مسلکي ښوونکو معاشونه کم شوي دي.
نظر به حکومت قبلي یک مقدار کاهش پیدا کردن است.
خاقری و پاویل تیر رژیم پر تر از اون معاش کم شوه. مثلا ما 2000 مسلکی معاش اضافه اخیسته. هغه کم شوه.
کاهش پیدا کرد.
در طالبان و دو حکومت دریس و لزرا دوم رستیر وی چی دوی افغانستان که معمولین تا طول معاش دو حکومت دو بودیجی سخه چیز کورانه و اوائد و سخه تمویلیگی ورکی. هغه وی چی پا تیر رژیم که اویه پیسه در معاشونه در بحرانه و منابع و سخه او دیش پیسه در کورانه و اوائد و سخه ورکول کیدل. پا تیر یو کال که طالبان و حکومت هغه و خزینه خون که تا هم میشتینی معاشونه ورکلی چیز شپگم طولگی سخه در اینجون پور تر کولگیو که پا خونزه و که دست ورکو در خون که دیو کل رئیسی پا کور ناسی دی در خد و در کون یوی ملاتری و گی امیل امریکا غک تاویل چه پا تیر یو کل که خزینه خون که یوی اینجونی زکون که در دوی روزیتو سنزو سر مخ شوی دی
زکون کو او در خون کو حالتون بلکل خراب شوی دی پا معرف که البته کیفیت بلکل لمنز تلی دی در سقوط پا حالت که دی بحرانی حالت لری دیر زیاد د زغم وړ اوس نور نه ده ځکه امنیتي ګواښونه هم مکتبو پسی لا پسی روان دي هر ورځ موږ شاهدان یو او دا چې د جنکو په وړاندې مکتبونه نه خلاصیږي او لا هم بندیز دی دا تر ټولو لوی ظلم دی
خود خونکو د ټولنې رئیس فضل احمد فضلوی چې افغانستان کې تیر کال د سیاسي بدلون په لومړۍ میاشتو کې خونکي د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ وو خو اوس د هغوی ستونزې یو څه کمې شوي دي
او یګانه څیزه کې باعث رضایت ما است که مش
هغلي فضلوی وویل اوس یوازینی شی چې زه ترې راضي یم خونکو ته په عادي ډول میاشت په میاشت ماشینه ورکول کېږي طالب چارواکو قسم د خونکي د ورځې د زمانځلو په غونډه کې ښوونې او روزنې پر پراختیا ټینګار وکړ خو د نجونو د متوسطه او لیسې ښوونځیو پرانیستلو په اړه هېڅ څه ونه ویل دا ښوونځي دیو کال څخه زیاته موده کېږي چې تړلي دي
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري
قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو په افغانستان کې د فرانسې سفیر ډیوید مارټینو وایي فرانسه په افغانستان کې د مقاومت د جبهه په شمول د هیڅ یو خوځښت څخه ملاتړ نه کوي ځکه افغانان له جګړې ستړي سوي دي خو ښاغلی مارټینو وایي طالبانو ته یې دا روښانه کړی ده چې په حکومت کې ټول شمولیت په پام کې ونیسي او که حاکم چارواکي پخوانی تېروتنې تکرار کړي او له 50% څخه زیات خلک په هر ډول چې وي په حکومت کې له ګډون څخه بې برخې کړي دا به محرومیت رامنځته کړي او دا محرومیت به د بغاوت لامل سي نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري
Unfortunately, yes, I didn't expect.
په خوشنۍ سره ما تمه نه درلوده چې مخکنی جمهوري نظام د ناټو او متحدینو د ځواکونو تر وتلو وروسته د زیات وخت لپاره دوام کړی وای زیات اندېښنې مې درلودې خو تر هر څه لومړی زما کارکوونکو به هر کال د افغان پوز او ملي پولیسو ارزونه کوله له بده مرغه زموږ پایلې به هر وخت یو شان وي یو کال وروسته هغوی په هغه وضعیت کې نه وو په کافي اندازه هغوی منظم نه وو په کافي توګه روزل شوي نه وو کافي پوځي تجهیزات نه درلودل چې د طالبانو پر وړاندې جګړې ته دوام ورکړي کله چې ځواکونه ووتل په خوشنۍ سره زه حیران نه شوم موږ ولیدل چې د جګړې لپاره روحیه بیا نه وه کله چې ولسمشر ټرمپ د ځواکونو د وتلو پریکړه وکړه او ولسمشر بایډن دا پریکړه عملي کړه
په تېر یو کال کې له طالبان سره په اړیکه کې وای کوي په څه مو سره خبرې کړې دي
I don't have contacts
شخصا زه ورسره ارتباط نه لرم خو د فرانسې جمهوریت او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د ارتباط یو لار لري موږ په دوهې کې یو ځانګړی استازی لرو چې له حاکمو چارواکو سره په منظمه توګه په اړیکه کې وي
تاسو ویل چې د فرانسې حکومت له طالبان سره په اړیکه کې دی دوی په څه باندې بیا خبرې کوي
Basically what we are telling them is
اساساً موږ هغوی ته تل یو شان خبرې کوو موږ هغوی ته وریادو چې د 2018 کال په اگست کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې شپږ شرطونه پکې تعریف شوی وو چې حاکم چارواکي باید عملي کړي که دا کار وکړي نو موږ به وکولی شو چې د کابل سره تعامل وکړو اساساً موږ ورته وایو چې اقدام وکړي خپلې ستونزې باید په خپل هواري کړي
دا شپږ شرایط څه دي که طالبان یې پوره کړي نو د فرانسې حکومت به
دا شرطونه تل یو شان دي بشري حقونو ته درناوی په دې کې د میرمنو حقونه شامل دي حقیقت دا دی چې نجونې ښوونځي ته نه ځي دا لویه ستونزه ده دا په دې معنی ده چې نیمایي ولس تر ظلم لاندې دی موږ تمه لرو چې طالبان په افغانستان کې له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي موږ باید ډاډمن شو دا په یاد ولري چې نږدې شپږ اونۍ مخکې امریکایانو د کابل په وزیر اکبر خان کې د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ایمن الزواهري له منځه یووړ موږ طالبانو ته دا روښانه کړی ده چې په حکومت کې ټول شمولیت په پام کې ونیسي. زموږ هدف یوازې دا نه دی چې د نورو ډلو او پخپله طالب جنګیالي پکې شامل وي. زموږ هدف دا دی چې هغوی د قانون درناوی وکړي. موږ غواړو چې په مشرتابه او ټولنه کې میرمنو ته ځای ورکړل شي. موږ غواړو هغوی پکې وګورو، یوازې د پښتنو توکمو ته پاملرنه ونه شي. یو بل لوی مسئله دا ده چې موږ ورته ویلي باید د خیریه برخې کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه په هیواد کې خپل کار وکړي. په خیریه کارکوونکو کې میرمنې هم شامل دي چې په هیواد کې قانون په یو ډول نه عملي کیږي.
طالبان دا نه مني چې بشري حقوقو ته درناوی نه کوي او د ټول شموله حکومت په اړه هغوی وایي چې د بلابل قومونو کسان په کابینه کې ورته ځای ورکړی دی. د خپل رئیس الوزرا مرستیال ته اشاره کوي او تر څنګ نور کسان ته. آیا فکر کوي په تیر یو کال کې طالبان بشري حقوقو ته درناوی نه دی کړی؟
ویل ابویسلی دی هاونت.
دا ښکاره ده چې هغوی درناوی نه کوي. د یونما د راپور پر اساس چې په هر درې میاشتو کې وړاندې کوي، په تیرو شلو کلونو کې د ملکي وګړو 70% مرګ ژوبله د همدې وسلوالو د جنگ کولو له امله وه. دا ځنه وایم یونما په تیرو شلو کلونو کې دا ویلي دي.
آیا فکر کوئ نړیوال ټولنه او په مشخصه توګه فرانسا به په نږدې راتلونکي کې طالبان په رسمیت وپیژني؟
زما د حکومت دریز دا دی چې موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته پابند یو. د حاکمو چارواکو سره په سیاسي او اقتصادي توګه د بیا تعامل لپاره موږ اړتیا لرو چې دا شرایط پوره شي. تر اوسه د رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ هم نشته. موږ هیواد په رسمیت پیژنو خو رژیم یې نه پیژنو.
یو کال وشو چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوی دي. په اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا ډېره غمجنه پریکړه ده او له اخلاقي پلوه د زغم وړ نه ده. اجازه راکړئ یو څه تاسو ته ووایم. موږ ټول پوهیږو چې په افغانستان کې بشري وضعیت، اقتصادي او روان وضعیت ډېر خراب دی. زما هیواد په 2020 کال کې د کابل د سقوط څخه وروسته او په 2020 کال کې فرانسې د بشري مرستو لپاره 100 میلیونه یورو مرسته وکړه او په 2020 کال کې 30 میلیونه یورو مرسته وکړه. همداشان نړیوالې ټولنې هم له 1 میلیارد یورو څخه زیاته مرسته وکړه. طالبان هم موږ ته دا وایي چې وضعیت ډېر خراب دی، راسره مرسته وکړئ. په ورته وخت کې نړۍ ته داشان پیغام رسوي، هو وضعیت خراب دی، خو ډیره مهمه ده چې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي.
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د مقاومت جبهې غړي د طالبانو په وړاندې جګړه کوي. د مقاومت د جبهې په اړه د فرانسې دریځ دی.
موږ په افغانستان کې د هیڅ خوځښت ملاتړ لپاره مشروعیت نه لرو. زما په شخصي نظر او درې کاله چې په افغانستان کې هم افغانان له جګړې ستړي شوي دي. 2 کاله وشول چې جګړه ده. دا واقعا زیات وخت وشو. نو زه داسې څوک نه یم چې له هر ډول غچ اخیستلو لپاره د کورنۍ جګړې ملاتړ وکړم. زه دغه شان کار لپاره هیڅ مشروعیت نه لرم. دا افغانانو پورې اړه لري، هغوی باید پریکړه وکړي. یو څه چې زه پوهیږم که حاکم چارواکي پخوانۍ تیروتنې تکرار کړي او له 50% څخه زیات خلک په هر ډول چې وي په حکومت کې له ګډون څخه بې برخې کړي، دا به یو محرومیت رامنځته کړي. په افغانستان کې به محرومیت زیات شي. موږ ټول پوهیږو چې یو محرومیت بل زیږوي او د بغاوت لامل کیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسې زموږ د خبرونه اوري. د نوریدونکو ان سمندري طوفان تیر اونۍ د امریکا د متحده ایالاتو په جنوبی ساحل کې ویجاړې رامنځته کړې. جمهور رئیس جو بایدن او لومړی میرمن جیل بایدن به له طوفان ځپلې سیمې څخه لیدنه وکړې او د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې جمهور رئیس او لومړی میرمن بایدن چهارشنبه د فلوریدا ایالت ته سفر کوي. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د تیری چهارشنبه په ورځ د این په نوم دغه سمندري توپان د امریکا د تاریخ یو له سترو توپانونو څخه و. د 4 درجې د دې توپان سرعت په 1 ساعت کې 240 کیلومتره و. د اټکل له مخې دې توپان شاوخوا 2.5 میلیونه خلک له خپلو مینو بې ځایه کړي.
دا ښایي د فلوریدا په تاریخ کې یو له تر ټولو وژونکو توپانونو څخه وي. شمېرې لا هم روښانه نه دي، خو د لومړیو راپورونو له مخې د توپان له امله د مړو شمېر ښایي لوړ وي.
د امریکا د فدرالي حکومت لخوا د فلوریدا ایالت په توپان ځپلو سیمو کې د خلکو د ژغورنې هڅې دوام لري، خو د ولسمشر بایدن حکومت وایي چې د هغه څه چې له رامنځته کېدو څو ګړۍ وړاندې یې تصور ممکن نه و، له امله د رامنځته شویو مړینو د شمېر په اړه څه ویل له وخته وړاندې دي.
This is going to be a long road to recovery and there are
د دې سیمې بیا رغول به ډیر وخت ونیسي او توپان هم ډیر خلک ځپلی دي، خو موږ لا هم په فعال ډول د خلکو د لټولو او ژغورلو هڅو ته دوام ورکو. موږ د توپان ځپلو د سیمې هر کور ته ځو او خلک شمیرو ترڅو هیڅوک هم هلته پاتې نشي.
د فلوریدا ایالت جمهوری غوښتونکي سناتور چې تل د بایدن د حکومت سره په جنجال وي د توپان سره د مرستې کولو لپاره د امریکا د فدرالي ادارې هڅې ستایلي.
د پخوا په څیر دا ځل هم له لومړۍ ورځې د فدرالي حکومت غبرګون مثبت وو. موږ له دغه عمله مننه کوو. دا د امریکا د پوځ د انجینرانو د ساحلي ساتونکو او د ژغورنې د فدرالي ادارې او نورو لخوا د مرستو د ورکولو یوه بې جوړې بېلګه ده.
د ایین له سمندري توپان څو ورځې وړاندې په پورتوریکو کې هم سمندري توپان پراخه ویجاړې رامنځته کړې وي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه.
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړو؟ سمه ده،
پاکستان فرنٹ لائن او باقی ده چې پاکستان کړی وي دې کې شک نشته دی، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
شامل او امریکا خصوصا.
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو.
دا د رادیکالایزیشن یا د افراطیت د دې سیمو ترمهم دا یو پروژه یو لوی ځواب. د دې پروژې یو لوی برخه پاکستان او پاکستان پاوز په ټیکه وکړه.
هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. ناجیا شیرزاد خوشمند له حضورګونو افغان میرمنو څخه یواده چې په 2021 کال کې د طالبانو د واک تر رسیدو څخه پس هیواد پرشادو ته اړسوه او امریکا ته راغله. خو ناجیا خوشمند په دې یو کال کې نوې ژوند لسره پیل کړی دی او د انډیانا ایالت د ښاروالۍ په دفتر کې په یو شمنصب کار کوي او درسونه هم وایي. زموږ همکار متی اولا عبد په امریکا کې د ناجی هوشمن د یو کلن بریالي سفر په اړه رپورت تیار کړی دی.
قریب یو کال مخکې افغانستان کې د جمهوری نظام د سقوط نه پس زرهاو خلکو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړه ترڅو ځنه له هیواده یو خوندي ځای ته وباسي. دې خلکو کې د ناجیا هوشمن کورنۍ هم شامل و چې په ډیرو سختو د امریکا انډیانا ایالت ته را رسیدلې دي.
په لاره سفر کې از کابل به انډیانا ایالت انډیانا در امریکا بود. سفر آسان نبود، سفر بسیار پردشوار بود، سفر بسیار مشکل بود که ما روزها ساعتها در کمپ ها ماندیم، در کمپ های نظامی ماندیم و پروازهایی که ما داشتیم بر جاهای مختلف و یک سفر بسیار طولانی پر از مشکلات بودک، اما نتیجهش خوبتر بود.
ناجیه شیرزاد د خپل خاون او دریو بچیانو سره د انډیانا ایالت په مرکز انډیاناپولس کې ژوند کوي او وایي چې دوی په کابل کې یو ښه ژوند درلودو خو شرایطو مجبور کړل چې دلته راشي او یو نوی ژوند پیل کړي.
فکر میکنم یک زندگی بسیار خوبی است که ما آغاز کردیم، گرچه ما یک زندگی خوبی را پشت سر گذاشتیم که در طول مقدر سالهای طولانی ما در اونجا به یک امید زندگی خود ساخته بودیم، اما دفعتاً در ظرف یک هفته همه چیز را از دست دادیم و در اینجا که آمدیم فعلا زندگی نو را که آغاز کردیم. از زندگی بسیار خوش هستیم و امیدوار بر آینده هستیم.
درنو واریدیم که اوسم فامو که در امریکا غک سرمقاله ده.
امریکا په ژوره توګه د ارمنستان او آذربایجان د سرحد سره د تازه وخت د حملو د راپورټونو په اړه کې اندېښمنه ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل لکه څنګه چې موږ لا پخوا څرګنده کړې ده چې د جنجال په اړه کې به هیڅ نظامی حل نه وي. موږ د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د مخالفت پاتې رسیدو ته هرکلی وایو او د شامل خواو سره به کار کولو ته دوام ورکړو چې غواړو مضبوط کړو. امریکا متحده ده چې د جنوبي قفقاز د سیمې لپاره سوله ییز او سوکاله راتلونکی پیاوړی کړي. په جنوبي قفقاز کې د سیمې ییز سولې او همکارۍ د پیاوړي کولو د کوشش په نظر کې نیولو سره امریکا د 2000 کال په منی کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د جنگ په متاثره کړو سیمو کې د بشري مان پاکي د عملیاتو لپاره په دې تازه وخت کې 200 میلیون ډالر امرسته اعلان کړل. د جنگ په ټول زون کې ماینونه او ناچودین کې مواد په دوامدار توګه ملکیان وژني او مایوبه کوي. د اقتصادي پرمختګ په مخ کې خندونه چوي او د بې ځای شوو ټولنو محفوظه راستنېدو کې خندونه چوي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ وروستي بشپړ جدي جنگ د 2000 کال د سپتمبر په میاشت کې پیل شو او شپږ هفتې دوام یې وکړ. مګر دغه جنجال د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ لسیزې وروسته ته رسیږي او تمرکز په ناګورنا قرباغ باندې دی چې اکثر اوسېدون ګرمانیان دي او خاوشا سیمې په بینالمللي سطحه د آذربایجان د یوې برخې په حیث په رسمیت پیژندل شوي دي. د 2000 کال جنگ په نتیجه کې آذربایجان د هغه سیمې په اکثره برخه باندې کنټرول پیدا کړ چې د 1990 کال د پخواني جنگ په وخت کې ارمنیانو او د ناګورن قرباغ قواو ته لاس ورکړی و. د 2000 کال سر د څه باندې 6000 عسکرو او څه باندې 150 ملکیانو وژلو ته ووته. دغه جنگ په لسګونو زره خلک بې ځای کړل، که څه هم چې ډېرې بیرته راستانه شولو. د آذربایجان حکومت د هغو سلګونو زرو خلکو د بیا مشته کېدو سره لاس او ګریوان دی چې په 1990 کال کې د جنجال زون نه بېځای شوي. د کانګرس د 2018 کال د جنوري د میاشتې د څېړنې د راپورټ په قول 2000 کال جنگ د ناګورن قرباغ جنجالي سیمې موقف حل نه کړ او دا د اوږدې مودې د بین المللي جنجال ناحله چوکاټ دی چې د 1990 کال د جنجال نه وروسته راپیدا شوی دی. هیله ده چې د هغو 15000 ډالرو نه علاوه چې د 2018 کال د نومبر په میاشت کې اعلان شوي وو د ماینونو دغه اضافي بودجه به د مین پاکۍ د سازمانونو تخنیکي ظرفیتونو په قوي کولو کې همرسته وکړي. د مرګاني مین پاکۍ او ناچاودیدونکو موادو په پاکولو کې مرسته وکړي څو خلک به خپل محفوظه ژوند له سره شروع کړي. د قفقاز په جنوب کې نو شوو دښمنه وټول دغه شان د خطر سره مخامخ کړل. امریکا د غیر اټومي وسلو د تباه کولو د نړۍ ستره مالی ملاتړ کوونکې ده چې د 1993 کال نه را په دې خوا په څه باندې سلو هیوادونو کې په څه باندې 4.5 میلیارد ډالر پانګه اچونه کړې ده چې د هغو ګواښونو په غم خوړلو سره بین المللي سوله او امنیت پیاوړی کوي چې ماینونو او ناچاودیدونکو موادو ملکیانو ته مخامخ کړې ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سره مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.